یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یوه خوله له طالبانو اوربند غوښتی، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
افغانستان خلق حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو له کتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرې ولې د تمې خلاف ښې پایلې ورنه کړې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو خړپړتیا افغان حکومت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته راغوښتي، او افغانستان کې د تور فنګس ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي.
په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. په دویمه نیمه کې درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په هغه بحث کې پر دې خبرې کوي چې روان نو ناامنیو پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړي. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. او انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لرې کړل چې د کرونا وایرس په مهال لګول شوي وو. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې، له سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ نور داسې موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو داسې وخت جګړو د چټک بندېدو او د اوربند غږ کوي چې تېره شپه په دوحه کې په لوړه کچه بین الافغاني مذاکرات په اوربند یا اورکم له موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو یوازې پکې د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ مڼې هرات ته د ولسمشر غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي، ولسمشر هرات ته په رسیدو 201 ظفر قولي اردو ته ولاړ او هلته یې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د قولي اردو قمندان د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته راپور ورکړ، او هغه هم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي او دفاعي چارواکو ته د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په هدف لارښوونې وکړې. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. ان تر دې چې د طالبانو جنګیالي د اسلام قلعه بندر ونیو، چې په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان دغه مهم ترانزیتي بندر څو ورځې تړلی پاتې شو. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل، د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه ویل د ولسوالۍ د بیانیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخو بیا د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړ چې افغان پوځیان بیګا له دهراود ولسوالۍ راایستل شوې چې په نتیجه کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې سره په اوروزګان کې تر مرکز ترنکوټ ور هاخوا هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې، ځکه 15 ولسوالۍ یوازې تیر جون طالبانو نیولې وې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي وو، پرې هوایي بریدونه شوي او له ډلې 12 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایروس ژر خپریدونکې ډلتا بڼه د ریکارد تر کچه زیاته شوې. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د 500,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمېر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل شي، ځکه د په وینا د دغه هیواد 90% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین یو ستن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ستنې لګولي. په روسیه کې تیر دو درشلم کال د وړم کال په پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمېر 80% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبري اژانس یې جزئیات خپاره کړي، راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمېر 4,500 شاوخوا و. په راپور کې راغلي چې له 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د شی موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې په کور تیری کړي. خان دا خبره له ګارډین ورسپانې سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې. هغه ویلي په لوبو کې د سختې بوختیا له کبله ډېر کم موقع پیدا کړي چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو کپتان او د نړۍ د شل اوریزو لیګونو دغه ستوري لوبغاړي دمګړې په لندن کې دی، چیرته چې تمه ده په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 1 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 1,00,000 واره ټیستونه ورکړي او هر واري 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولي. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر او سرپرست ویلي دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیادوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي،
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
و موردل چې په کابل کې د څوارلسو هیوادونو استازو او دغه راز امریکا او ناتو له طالبانو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د باصلاحیت غړو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. لکه څنګه چې تمه کېده دغه غونډې هغه څه پایله ور نه کړه، یا حداقل هغه څه چې ترې خپاره شول هغه څه نه و چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. پر همدې موضوع لنډ بحث لرو. راسره استډیو ته وصل شوي میلمانه دي د پانتون استاد او د چارو کتونکي خالد سعادت او دغه راز د چارو بل کتونکي احمد خان مسلم. سعادت صاحب، له تاسو به پیل کو. د قطر غونډه ته تم ډیر وي خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل چې دا غونډه متفاوته ده. خپل کله چې ښاغلی عبدالله روانېدل کابل وی ویل چې با صلاحیت پلاوی دی او دوی به ځینو پریکړو ته ورسیږي، اما هسې ونه شول. ولې
مننه، تشکر. زه فکر کوم چې منګه لبد من غدسی یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره رامنځته شوی وه چې اوس هغه نړیږي، له منځه ځي. او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه دي لکه څنګه چې په جګړه کې دي. اما حقیقت دا دی چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر رسېدو لپاره ورسېږي، نه په جګړه کې. ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکراتو کې ترلاسه کړ. زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نه ترلاسه کړ. یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته دغه ماته څخکاري څه چې موږ ګورو له بده مرغه دا به ډېر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی. او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راجاد بیرته سره یو ځای نشي، دا به ډېر ستونزمن اوسېږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو. ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتحې خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو. ولې تاسو ویل چې تقریبا دغه
ولسوالۍ په دوحه کې سره کوم کسان ټول سی وو؟ مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دغه راز له دې خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي. دوی کولای شوی چې حد اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربند خبرې کېدلې، اما په اعلامیه کې بیخي داسې څه را نغله چې ملموس وي او د دې اوسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګیږي.
په اعلامیه کې نوې خبر نشته. په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلي مدن باندې همدغه څه خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ حد اقل کې یو اوربند نه کېږي. د اوربند لپاره باید یو اساس کېښودل شي، یو بنسټ کېښودل شي. له بده مرغه ونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نوې خبر نشته. او زه فکر کوم چې هماغه زړې به بولال تکرارېږي چې موږ به دا وکړو به هغه وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې دغه شدت او د جګړې دغه صورت دومره زیات شوی ده چې دغه بیلانس له منځه وړی دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ چې کله بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کېږي، د مذاکرې خبرې کېږي، په هماغه کچه باندې بلاخره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله دغه دوه میاشتې درې میاشتې بلاکه سامانه ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلاکه سامانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نه شي دا به ډېره مشکل اوسېږي. دویم، تاسو وویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی صحیح ده چې افغان حکومت طرحه وړاندې کړې ده. افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګلی دی. په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې نه ځیریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکراتو لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
استاد پوښتنه دا پیدا کېږي، اوریدونکو سره چې دوی دغه دوه ورځې په څه خبرې وکړې، بلاخره داسې یو اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناست یم داسې یو اعلامیه ورکړې ده. نو دغه بحثونه ستاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات ده چې لومړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې ښه روانې وي. حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما دویمه ورځ کې چې بالاخره دغه مسلې بیخي بل لوري ته لاړه، په دې دا شکونه ایجاد دي. دغه شکونه دا ایجاد دي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوي چې جګړه کې تاسو برلاسي یاست، بالاخره مخته لاړ شئ په جګړه کې او سوله کې تاسو ګټه نه کوئ. خبرې بالکل صحیح وي.
سلامت سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سادات له تاسو نه ډیر مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره سټوډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، ستاسو موندنې څه ښیي د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغانانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر، سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په اند، زما په فکر، اول ورځ په 2001 کې چې په بن کې کومه غونډه جوړه شوه، هلته کمی و دا غځې چې ما داسې شی را څارلی دی. زما په نظر خارجان و همسایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله، دایمي ورمن نه غواړي. بله چې د قطر خبرې وي د خلیزادو د طالبانو، هلته هم نه افغانانو ته چا وخت ورکوي، نه حکومت ته ورکوي. پټې خبرې وي، پټې خبرې څه معنا د دروازو د شاه؟ خو باید افغانانو سره شریکې وای. د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بله، خلک چې په اور کې سوځي، ټول افغانان د وربند تږي دي، د ورځې څو څو قرباني دي. تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بله خبره چې ډېره مهمه ده، چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځېدی، اصل د پړي د میدان کرزی صاحب دی.
مسلم صاحب، که خبر نتیجه نه ورکوي، که خبر نتیجه نه ورکوي یا بے پایله غونډه پای ته رسیږي، خو ښه دا ده چې هغه څه مسایل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک سي. ځکه شریک ولس په تمه وو، او ولس حق لري چې پوه سي چې په څه خبرو جنجال روان ده. ما دوی په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره ونه کړه.
ولس خود وی جرګه مشورتي د سولې په نامه جوړ سول، چې زه خپل پکښې وم. ته چې ولس وی جرګې ولې چې نو وسو، په هغه کې قربان اولیات ټولو ضمانت اولیات د جګړې لپاره هغه وې د بنیانو په مقابل ټولو جرګې ول چې بنجان دي خوشي سي. مګر قربان دي دنیا وال دي ضمانت څو چې شورای امنیت دنیا دي ضمانت څو چې ونه سو. ولس خوارانی څه قدرت لري، زور لري، فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري، بمباریږي، کورونه چوریږي، فرار کوي، بهریږي، مجل کیږي. ولس په دغه حالت قرار لري. د ولس هیڅ شی د خوارانه نهسته. ولس در مابین تباه او برباد شو. هغه خلک چې د قدرت جګړه ده، د هر چا د هغو اولادونه محفوظ دي، د هغو نه زوی مري. خدای دې نه وروړي. په مرګ موږ خوشحاله هم د چا نه یو. مونږ ته خبره دا ده چې د افغانانو هغه خوار درېم ولس، غریب ولس، برباد تباه دی. نو خبره دا چې ده چاغه دی و پروس کړه راغلو جرګه کې باید پردا چنګار شوی وای، دا زمانہ تحصیل شوی وای. شاعت من باید قربان کله نه شپږ نشنه قربان شوی وای. تا پروس کړه پختر کې قربان نه شو. د جرګې خبر او جرګې معنا ورنه کړ.
کور مودان مسلم سي
قربان باید دا قربان چې پر خدمت وای، دا شوی وای.
ډیر مننه.
ګورې با سم نه پروس پر قربان نه چا با سم نه کړی.
او سلامات اوسې مسلم صاحب، نظر مو اوریدل سو. ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د دو کتونکو د پانتون د استاد سید خالد سادات او دغه راز د چارو د بل کتونکو احمد خان مسلم څرګندونه اوریدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکي لانجې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په خبرګون افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد تښتول شوې وه، او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي، او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. تفصیل
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ډیپلوماتیک کړکېچ رامنځته کړی. افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب، د تهدیدونو تر رفع کېدلو، د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي، څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر تر
ترڅنګ لیکلی چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجی د ملت روان زخمی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلی او هغه یې د تعصف وړ بللی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت امر کړی و چې پاتې 30 ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د دې خبره د قضیه بجر بشپړ شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي. څه چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې 30 ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماټانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازي ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
اوس هم یوه روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس یا قارچ په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مې له ډاکټر میرویس علیزی کړي. د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن یې نشي کولی د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. د دغه وزارت په وینا په دغه ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یو میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته 9 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کېږي.
مسایل کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې مې ویلي دی په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لیدل کېږي په خاوره کې دا موجود وي او د هغه ترڅنګ یعنی دا مرتوب به هغه ورته مزیت مسایل دی یعنی د حیواناتو ځینې مړه شو انساجو کې دا موجود وي.
د نوموړي په وینا کچېرې د ناروغي اعصابو ته لار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شوه او په 1951 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وو چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې ساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغیر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لرې والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو، ویالو او نورو اوبو لرې والی، د بدن د معافیت لوړ والی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
وسم راځو دې ته چې په اورزګان کې له 2000 بې وزله کورنۍ سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې وروستیو جګړو ځپلې دي. وروړاندې درته په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث هم درو چې د روانو جګړو اغیز پر اقتصاد او بازار څه دی. دا بحث له خبرونو وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ په دې اړه له اورزګان راپورته.
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځای سو، کونډو، یتیمانو او بې وزله کورنیو سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی. تقریبا 1000 کورنۍ په ترنپورټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو، یتیمانو، متضرره کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای سوي دي، چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نوم یې سید لال جان آغا دی. 1500 کال داری مو نه درلودلې، مګر کې نن دا د 5000 افغانۍ پیدا شولې، نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله شو. د مراسم ډېر اچا لرو، ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده، جګړو څخه راغلي د شپږ کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه، د بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافي د روزګان ولایت زاب ولسوالي اوسېدونکی یم. دلته اوس فعلاً په ترینکوټ کې د مهاجره شپې ورځې تېروم. 5000 افغانۍ پرشیره کله چې موږ د زوړ ورسوالۍ مهاجر هر سم پاته سوي دي. دلته مهاجره شپې ورځې تېروو په دا خیروه کاریز کې.
د اورزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د دغه ولایت 50% خلک سږکال وچکالي ځپلي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دولس نیمې بجې شوې، اوس هم لنډ خبرونه له صفي الله ستانک زینه اورو.
په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو، ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې، روانې وژنې، ورانۍ او د بشري حقونو نقض په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ ماڼۍ هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غني د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي چې ولسمشر هرات ته په رسېدو 201 ظفر قلي اردو ته ولاړ او هلته یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د سمنګان درې صوفي بالا ولسوالۍ افغان پوځیانو نیولې، خو په اروزګان کې دهراود او په کاپیسا کې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. په روسیه کې تیر 2000 کال د وړم کال پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 50% زیات شوی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نظام
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو اونیز بحث مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکې تاج محمد تلاش او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته ووایئ. شمیرې درته اعلانوم: 0-3-4-6-6 بل شمیره ده 0-3-3-1-1. تخنیکي همکار میر احمد صاپای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نصحت، ستړي مشي، تاسو دغه کابل کې وضعیت لنګدي ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او امنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام است فرام بای تاسو سلام ګراندې کوم ټول اوریدونکو ته او محترم استاد ته هم ډیر مننه. هغه سکری دی موږ نشو ویل چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه ده کړی، موږ داسې نشو ویل. تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنگونه او دا ناامنی دغه موضوعات دي چې ډیر کوټه مدد دي. انشاءالله به وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم انشاءالله مثبت تغییرات راسي. خو اغیز کړی دی د یو شمیر هیوادوالو، د مشال تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم د جنگونو منفي اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کیږي. دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ هیواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې تر لاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو گزارشونه خپور کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده. کمال خان بند، همدارنگ در پاشتان بند، نور و بندو رو موز فب دیر حق برنامه چه در افغانستان به دراز مدت که در افغانستان به اقتصاد که دیر خیلی غیزه لری او زمور حواد در سیمه او در نره پکچه پیو ترانزیتی سیم مبد لری پدام برنامه که در موش آتاس و حکومت دیر کار کردی در طول فشارو ندی، در طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلا چه بایه حیوات که جنگ دی اقتصاد هم در جنگ تفسیر لاندی رازی در سونز پاس محال که سرخ و اقام در تاسو سنشم در کولی
که ممکن در
موش سروی پاس محال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی. خوب منفی اغیز کړی دی. بله
ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نه وي، ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي، خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ، د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یئ، ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده؟ چون اختر را روان ده، معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي، خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي، بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې، مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې، په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې، حتی طالبانو څو بندرونه ونیول، دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بیل شک اغیز لري. یو د جنگ د نامنی مسئله ده، بل د کرونا مسئله ده، او بل هم د اختر د رسیدو مسئله ده. دری عوامل دي چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفی اغیز درلوده. خوب حکومت هم دست نبی چه بیکار نستوی، حکومت هم بین برنامه لری چه نرخونه کنترول که یاو کلا چه یاو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسلح و دلو تر واقع لندی رازی، یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبر روسی کاسو پا جوریان کیست چه سمو دوران ده ده افغانستان باگ اضافه تر ده $500 میلیون لیلوم بکر تر سو چه به مرخونو به برخه که یو سب کموالی رسی. داد حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو، ولی طبیعی ده دا بلکل یو طبیعی موضوع ده چه که چه فیو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوا نتقسیمی دی، پا جنگ که خلق بیزایی که جنگ خلق اقتصاد پر منفی اقیزالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح پر اقتصادی دا تاثیر لاندی رازی دا سوز استخ و موش در افغانستان خلق در تاسول لارینا دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او موش با یو سول ترسیج و کلچ موش یو سول ترسیج دا انشالله دا موش اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل تیجی.
بله اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري، کولای شي چې خبرونه ته زنګ ووهي، شمیره درته اعلانوم 0034 او بل شمیره د 0023 د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتونکو تاج محمد تلاش هم ژمنه کړی و چې د بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو اوس نروخیږي شمیره ته جواب نه وایي. میرمن نوسحات لتا سره بحث غځو دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیر دوه لسیزو کې بیلا بیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثره هغه موسسې وي چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وي فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه، اوس د دغو موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پیکه شوي دي او که نه شته لا موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولی نه ولی نه فکر کنم که هم موش اضافه تا به اتیا مسئله رو چه نمی جوازون اخیستی دیده موشنا او توی مشتکینان در کریدی چه پا اوس مخال که پا اوسانه شرایط که افغانستان خلق نریوال و مرستو تا دیر اتیا لری زموش خلق بشری و همدارنگ نور و مرستو تا دیر اتیا لری دوی دو موش داجمان کریدی چه ده پرو پا اخیستول که بور راو در افغانستان خلق سر پوره همکاری که اوس مخال که اضافه تا ده 2000 کرونا یا بحرانه مسیدی چه پا افغانستان که فعالیت داری پا بیلا بیلا سکتورونه که پا بیلا بولو برخو که ده صحت پا سکتور که همدارنگه ده پوهنه ده سکتور که ده امنیت پا سکتور که ده اجتماعی خدمات پا سکتور که او پا نور سکتورونه که دوی فعالیت که وی موش فرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاش کې جلسه حمله رو په دغه جلسات کې مشتویل دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا د تعهد ورکو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یاسه توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که وی خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور ده افغانستان نورو ارکاو ده پورکاولو لپارموش آتاس فرجمن کلی دی یاسه کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موش آتاس فرم انشالله با ایدامه ورکوی مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موش سره همغږی لری موش ره خپل کارون نظارت کو او اضافه تر ده اتیا مؤسسی ده سه کال که هم به اقتصاد وزارت جوازونه رکستی نوی جوازونه دی او دا مشتف کار کوی چه مؤسسات دو مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هوادونه یا خلق یا بلی مؤسسی افغانستان خلق سره دا اجمال علی چه دوی سره مرستو که
و مننه میرمن نو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غېډلې سویډن کمیټي او فکر کوم څنور موسسه هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي تازه خبر ده چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویره ونه لرئ د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تا چه پنظر که اونیه چه گونشتا سنزیستا و سکلاتستا محسسی هم یو سه ویر لری خود تاسو پهیجی چه در محسسات و فعالیتون در سیاسی ندی محسسات پا افغانستان که خیریه کارونه کروی در اقوی کارونه در نظامی پا سطحه نده اقوی خیریه کارونه کروی در صحت پا سکتور که در پوهنی پا سکتور که و در نور و شمای سکتورونه که دوی کار کوي دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهمسته موږ سره دا ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي ما اوویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې په هم کې راپک شوي دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي
میرمنو ستا سراسره پاتې شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتونکو هم خبرونه ته اوس وصل شو تلاش صاحب ستړي مستي تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره ځپلی دی پر ولس باندې عمده اغیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په سپېڅلي نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټولو ګډونوالو ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه په ایداتي سرچینو او وریا خواز په ترانزیټي لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفی دی او بل هیواد نه راځي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلی او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلی دي. تر څنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې وو هغه باید وځنډول شي. حدودا 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ورهغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-30% په بازار کې لوړې شوي دي او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ورهغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کوه او د مختلفو سیمه ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راکړل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي، هغه هم 50-60% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لا سو ګریوان ده ورسره.
بله، تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نزهت وویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامې لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګورئ؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په ځوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین ونه ترخیشي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیا او قوتنی حالاتو کې ډېر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې نیولي، دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پې ورځي، دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغېز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې یې، د جګړې ښکېلو غاړو ته څه پکار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي، که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې پیسې وي، هغه مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته دې هیڅکله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیمه اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي تر څو چې دا نظامي مشکل ورسره حل شي. او اخیری غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان وانړول شي او عام خلک له دې نه متضرر کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، د افغانستان د جغرافیه نه وتلي دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیه کې نه لیدل کیږي. اما د عام ولس، د عام خلک، د عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایدات لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، د هغو ته د ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زر د سیاسي جوړجاړی وشي، نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریږي.
بله، په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نصحت، تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شی چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې ډګرونه تاوده دي. جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولسته ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښهوالي لپاره څه برنامه لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه ستدي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت د بیرون رفت لپاره یو لارې او چاره پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالیه وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دا دي چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نستنه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان، اقتصادي برخې ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتو نه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او د موږ اقتصاد د سیمو او د پلوۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بلې، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلو. تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیر شي، ځکه اوس جګړې تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي، دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیر بهرنۍ دي؟
دری مسی بهرنی ندی جک کشمیر از ما اوس مهال دما فتیم که ندی. خو لحظ یا پنزلس مسی دی چه ده هوای مسیشون خارجی دی او دا خارجی مسی دی. خو نور مسی داخلی مسی دی. ده ده مسیسو مدیران او رئیسان هم ده افغانستان خلق دی. بیل شک چه پا اوس بوسانه شرایطو که ده مسیسو ده کار نپاره بیر ارتاق تا ده افغانستان
افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسئله پوهیږي د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نور کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او بېځایه شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنیو له کبله د خپلو سیمونه متواري کېږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تنظیم کوونکي هم یو نړیواله بانک ده بلا شکل چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګه نړیواله سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړهځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیر مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي. اقتصادي وضعیت ښه نه ده او بازار ته هم چیزی د لمرنۍ موادو بای لوړې دي. مخکې ورته تلاش ته اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي. دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي بیا به تلاش سره خبرو باس پات ورسو مهرباني.
ډېره مننه. زه دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسېږي. او په دویمه کې چې موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو ستیت وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا لاسرسی ولري.
ډېر مننه. کور مودان تلاش صاحب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډېر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوې نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب
اول
کو یو
لنډه تبصره
دی چې خبرو لرم. ګوري دا محسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تهدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي. دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زر یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړون کوي وزارت وي نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې هغه ضرورت شو ورنيشي او مالی بار ډیر سنجیدلې وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکا راوخلې د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درو یو په دی باندې مالیات لوړ دي هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکلې شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې تلاش تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي څېړنه کوي افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ د اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته موږ د یو اویم لسیزې جګړې شاهدان هم وو. اهل غنا پخوا هم جګړې تېرې شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هیواد د بهبود وړ خبره نه ده، او همیشه یې تاوانونه یو په سلو زیات اړولي دي. هیله مند یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونیسي، عامه تاسیسات هیڅکله تخریب نه سي، او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډېره جدي پاملرنه وسي. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري وشوله چې تر د حده پورې راورسېدل، او هغه هم یوه اقتصادي بشري منابع ده چې باید له منځه ولاړه نه شي او فرار ورنه کړل شي. انشاءالله امیدونه ستا او تجرباتو ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنګ و جګړې تېرې شوي وي، بالاخره په لنډمهاله کې داسې اقتصادي او سیاسي پالیسي نظامي پالیسي غوره شوي دي چې یو حد تر سره رسېدلي دي، او دا مفکوره انشاءالله شته، او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوې ده. هیله مند یم چې افغانان په خپلو کارو
باندې
او ونه ډار شي، په دا خاطر کم تجربه لرو.
ډېره مننه تلاړ صاحب،
نور هیوادونه دې ته
سلامت اوسې،
افغانستان
ډېره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو له مشر نوریان اوسات او د پانتون له استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډېره مننه. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.